شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې وخت شو. احمد شیبر یم ستاسو کوربه. تخنیکي چارې ته روشان مخته وړي. السلام علیکم. وړاندې مو د افغانستان د سولې په تړاو د امریکا د ملي امنیت ستراتیژۍ د لنډمهالې لارښود له جزئیاتو خبرو. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له اسدالله لودین څخه اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکی. ننګرهار کې نامعلومه وسلوالو د ګچو د یوې کارخانې و کارکوونکي وژلي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازی له کابل وروسته دوهې ته رسېدلی. او امریکا کې د جو بایدن په مشرۍ حکومت وایي له چین، روسیې او یو شمېر نورو پیاوړو هیوادونو سره سیالي د امریکا په وړاندې ستره ننګونه ده. بشپړ خبرونه. ننګرهار کې نامعلومه وسلوالو د ګچو د یوې کارخونې و کارکوونکي وژلي دي. د دغه ولایت امنی قومندان جمعه ګل همت رسنیو ته ویلي چې پیښه تیره شپه په سره رود ولسوالۍ کې شوې ده.
د سرخ رود ولسوالۍ د مرغونډۍ په سیمه کې زموږ یو نفر هیوادوال، البته چې د کومې کمپنۍ یا شرکت ته خواچ همدغه قرارداد د دې ګچو لري، د ګچو کارخانه کې متاسفانه د نامعلومو وسلوالو کسانو څخه په شهادت رسېدلی دي.
د ننګرهار د ولایتي شورا غړي اجمل عمر ازادي راډیو ته ویلي چې وجل شوي کارګران هزار تو کم دي چې دغه لته په مزدوري بوختو. د ننګرهار د سیمایز روختون مسولینو هم ویلي چې لڅرو دغه کسان هزار تو کم ښکاری دي. بریډ مسولیت کومې ډلې نه دی اخیستي. خو له دې وړاندې د عیش وسلوالو د پاکستان په کوټه کې پر هزار تو کم ورته بریډونه کړی دي. په یو بل پیخه کې نن سهار ننګرهار کې د ماین چاودنې یو ډاکټر او وجل او د هغې ماشوم لورې ټپی کړه. دغه چاودنه د خار د عربانو ګولای مکه پر ریکشا د نخلول شوی ماین لقبل وشوه چای مسؤلیت نه دی اخیستی. د بدخشان په خواهان ولسوالۍ کې د واورې خویدو لقبل 15 تن مړ شوی او 15 نور جوړبل دي. د بدخشان والی محمد زکریا سودا ازادي راډیو ته ویلي دغه ټول کسان سیمه کې د سرو زرو د کان کیندون کې وو. د خاغلی سودا په خبره پیښه نن له غرمې مخکې د خواهان ولسوالۍ په زرنداب کلی کې د وغره او پر سر د واورې د خویدو لقبل شوی. سودا وایي دا لومړنۍ شمیرې دي او په خبره یې ممکن وروسته د مرګ جوړبل کرا شمیر معلوم شي او بدلون هم پکې راشي. پیښه داسې ځای کې شوې چې د بدخشان د والی په خبره کنټرول د طالبانو په لاس کې دی او مخابراتي اړیکې هم پکې سمې نه دي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د دوی ځانګړی استازی ښاغلی خلیلزاد د مهال دوهې ته رسېدلی او هلته یې له طالبانو سره بحثونه پیل کړي. دغه وزارت ویان نیټ پرایس وایي چې افغانستان ته د ښاغلی خلیلزاد سفر ګټور و.
خلیلزاد او ټیم یې په کابل کې له حکومتي چارواکو سره درې ورځې غټورې سلا او مشورې نن پای ته ورسولې. دوی د مدني ټولنې له مشرانو سره وکتل، دوی له نورو افغان سیاسي مشرانو سره وکتل چې تمرکز یې د سولې پر لور د پرمختګونو ګړندي کول وو.
د امریکا د بهرنۍ چارو د وزارت ویاند زیاته کړه خلیلزاد به په دوه کې هم د غوښتنو ته دوام ورکړي او که اړتیا وه نورو ځایونو ته به هم سفر وکړي. افغان دولت وایي طالبانو په لوګر کې د رسمي دینی مدرسو ونیم زر زده کوونکي له زده کړو بي برخې کړي دي. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ وایي ځایي طالبانو د دغو دینی مدرسو ښوونکي ګواښلي او اوس د دغو مرکزونو دروازې بندې دي.
طالبانو په لوګر کې د شپږ درس رسمي دینی مدرسو استادان او د زده کوونکو کورنۍ ګواښلي او 1500 زده کوونکي له دینی زده کړو بي برخې کړي دي. دینی بنسټونه، علما او روحانيین د هیواد په دینی هویت او سوله کې رغند نقش لري او تروریستي ډلې تل ورسره په ژور ټکر کې دي.
د پولي عالم د مرکزی دارالعلوم یو خوونکې هم د نوم نخودو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو دوی ګواخلي او ورته ویلي دي چې باید له دارالعلومه د منفقي اسناد وروړي. دغه خوونکې وایي ځایي طالبان استدلال هم نه مني او وایي دا حکم له پورته ورته شوی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې په دې اړه معلومات کوي. امریکا کې د جو بایدن په مشرۍ حکومت ویل چې چین، روسیې او یو شمېر نورو پیاوړو هیوادونو سره سیالي د امریکا په وړاندې ستره ننګونه ده. د سپینې ماڼۍ په وسنادت کې چې پرون خپور شو او د جو بایدن د ملي امنیت سیاست پکې مشخص شوی، چین د نړۍ دویمه درجه پیاوړی هیواد یاد شوی دی. په دغه سند کې راغلی چین د امریکا یوازینی سیال دی چې په اقتصادي، ډیپلوماتیکو او نظامی امکاناتو کولای شي د نړیوال نظام ثبات وګواښي. او په میانمار یا په خوانی برما کې لپاره یو خنړی مظاهره ورسته نن هم د غلطه اعتراضونو دوام درلود. نن زرګونه کسان د دوه لوی خارونو یانګون او ماندالای سړکونو ته راوتلی وو چې پولیسو یې بیا هم د تیتو پر کولو لپاره اوخ کې بهون کې غاز وکاره وو او دزې پرې وکړي. پروند مظاهرو پر مهال دزو کې اته ډیرستانه وژل شول چې ملګرو ملتونو د غلطه د اعتراضونو لپاره راهیسه دا خنړی ورځ زیاده کړه. د فبرورۍ لومړنۍ نیټه چې په میانمار کې پاوز کو دتا کړي دا هیوا تقریبا هر ورځ د مظاهرو شاهد دی او تر اوسه پکې شاوخوا 500 کسانو ته مرګ ژوبلا وخته. بریتانیا ملګرو ملتونو اروپای ټولنې او امریکا په میانمار کې روان تاوتریخوالی غندلې دی.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه ولس او ټیټه یو. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه شل او ټیټه و. مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه شپانس او ټیټه شپږ. کندهار اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه شل او ټیټه پنځه. جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه شپږ ویست او ټیټه نهه.
دا ستاسو رادیو ما شمنی خبری مچلا اوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاذي زلمی خلیل زاد په دوحه کې دی. د په کابل کې د خپل درې ورځنی سفر په ترڅ کې له حکومتي چارواکو پرته له یو شمېر سیاستوالو سره وکتل. په دوی کې یو هم حضرت عمر زاخیل وال دی چې ازادي راډیو ته د خلیل زاد په وینا وویل.
او دا د کلونو پروسه نشي کېدای، د میاشتو پروسه باید شي.
وړاندې د دې څرګندونو جزئیات ترکو. په خوست کې د یو شمېر ولایتونو ځوانانو د افغان سولې پر لارو چارو خبري وکړي.
په خوست کې هم ډېری فعال او تکړه خوستای پیغلشته خو یوازې لسنوي ته ضرورت ده.
د ولسمشر غنی د سلاکار حاجی محمد محقق څرګندونه لرو چې وای طالبانو له د غشت دي چې بیعت ورته وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاذي زلمی خلیل زاد له کابل دوحې ته تللی دی. په دې ترڅ کې د امریکا حکومت وایي هڅه کوي په افغانستان کې د متحده ایالاتونو تر ټولو اوږده جګړه په مسؤولانه ډول پای ته ورسوي. دا خبره د ولسمشر جو بایدن د حکومت لخوا د ملي امنیت ستراتیژي په لنډمهالي لارښود کې لیکل شوې ده. دا لارښود چې په څلور ویشت پاڼو کې خپور شوی پکې د افغانستان په اړه یادونه شوې چې امریکا باید د دې هیواد په اوږده او ناپایه جګړه کې ښکېله پاتې نشي. جزئیات پرې راپور کړي.
د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت ستراتیژي لنډمهاله لارښود پور کړی. په دې لارښود کې چې په سلیر ویشپانو کې خبر شوی د افغانستان یادونه هم شوی. دا لارښود چې د ملي امنیت په برخه کې د امریکا ګټې رانغاړي او د لنډمهاله لپاره سری کرخې بلل کیږي، د افغانستان جګړه ناپایه بوله او ټینګار کوي چې متحده ایالات په داسې و جګړه کې نخ کیلېږي چې زرګونه کسان پکې ووژل شول او ټریلیونونه ډالر لګښت پر راغی. خدا تګلاره پر دې هم ټینګار کوي چې افغانستان نه باید نور د ترهګرو په خوندې ځای بدل شي او یا هم د امریکا ګټې وګواخي. په دې ستراتیژي کې په مسؤولانه ډول د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو خبره شوې او زیاتوي متحده ایالات به خپل متحدینو سره ګډ کار کوي. د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت ستراتیژي لنډمهالي لارښود کې راغلي مقدار ورکو چې متحده ایالاتو وسلوال پوز د دښمن د زپلو د خلکو حقونو د ساتنې او د خپل متحدانو لګټو د دفاع لپاره چمتو دي، خو نظامی ځواک باید ورسته لاروي نه لومړی. د افغانستان حکومت بیا د امریکا د دې دریس پاړه سنوي خو له دې وړاندې په مسؤلانه ډول د افغانستان د جګړې د پای هرکلای کړی و. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن هم د افغانستان په ګډون په منځني ختیځ کې د امریکا د اوږدو جګړو د پای خبره کړي. خاغلی بلنکن د خپل بهرنی تګلارې د وړاندې کولو پر مهال ویلي لتیر باید زده کړو شي.
کله چې په نړۍ په ځانګړي ډول په افغانستان او منځني ختیځ کې د خپل نظامی مداخلې تیرو لسیزو ته وګورو، هغه څه باید په یاد ولرو چې موږ د تلپاتې سولې د راتلو لپاره د قوی د کارولو د محدودیت څخه زده کړل. باید په یاد ولرو چې د یوې نظامی مداخلې سبا د هغه څه په پرتله چې موږ فکر کوو سخت دی، او له ډیپلوماټیکو لارو د یوې حل لارې پیدا کول څومره مهم دي.
د امریکا متحده ایالات داسې مهال په افغانستان کې دروانې جګړې په پای او پکې د خپل خیالتیا د ختمولو خبره کوي چې ځانګړي استاد یې زلمی خلیل زاد هم کابل ته د خپل سفر په پای کې له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې سیاسي روغه جوړي او یو تلپاتې اوربند ته د رسیدو لپاره یو لار پیدا کړي. اوس زلمی خلیل زاد په قطر کې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای نیټ بریس وای خلیلزاد به په دوحه کې هم خپل کارونه ته دوام ورکړي.
استاد خلیلزاد اوس په دوحه کې دی، هغه به هم هلته خپل کارونه ته دوام ورکړي. د دې ځای به زیات سفرونه وکړي، خو هغه سخت کار کوي د هر څه لپاره نه بلکې د افغانستان په مشرۍ او د افغانستان لپاره د دې بهیر د اسانولو په برخه کې چې متحده ایالات یې کلک ملاتړ کوي.
زلمی خلیلزاد کابل ته په خپل درې ورځني سفر کې د جمهور رئیس غنی، د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله او د مخکنی جمهور رئیس حامد کرزی په ګډون له بیلابیلو سیاسیونو، مدني فعالانو او د ښځو له استازو سره وکتل او په پای کې په خپل ټویټر پاڼه دي کتنو ته په اشاره ولیکل. په دې لیدونو کې د سولې بهیر د چټکتیا او پرمختګ لپاره پر بیلابیلو بدلونو خبرې کړي.
خلیلزاد په کابل کې د خپل درې ورځني سفر پر مهال له حکومتي چارواکو، یو شمېر سیاستوالو، د ښځو له استازو او مدني فعالانو سره وکتل. په هغو کسانو کې چې د ورسره کتلی دي یو هم په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر حضرت عمر زاخیلوال دی. له ښاغلي زاخیلوال نه به واورو چې خلیلزاد څه نوې خبره ورته کړې.
اوسنی سفر کې اضافه تر برداشت به درته وایم، هغه دا دی چې د افغانستان په اړه باندې د امریکې د حکومت پالیسی یعنی سولې په اړه باندې تداوم د هغو حدسو دی چې په مخکنۍ اداره کې و، یعنی هغه توقع چې کېدای شي چې هغه مسیر ته تغییر ورکړي هغه رقم نه ده. کېدای شي چې د مدیریت یا د احتیاط فاکتور په کې یو څه زیات وسی، مګر د امریکې نیت چې همدا دی چې د افغانستان مسله باید چې د اوسنۍ جنجالې د پای ټکی پیدا کړي او د کلونو پروسه نشي کېدای، د میاشتو پروسه باید شي.
خلیلزاد، تاسو ته ویل چې د امریکا پالیسي د سولې په برخه کې نه ده بدله شوې او کنه ستاسو برداشت دی؟
زه به اضافه تر د برداشت نه خبرې وکم، ځکه که چېرته بیا مستقیم دغه کېږي نقل قول کېږي، نقل قول کې کمی دغه راځي، مګر زه درته وایم چې ما قوي برداشت هم دادی په اساس هغه خبرو چې ما د خلیلزاد او یا د وسو یا د دینه مخکې مو سره درلودي.
کله چې تاسو داسې برداشت وکړو، تاسو له خلیلزاد څخه دا پوښتنه ونه کړله چې د جو بایدن حکومت نو بیا ولې وایي چې له طالبانو سره د 2000 کال د فبروري د 9 نیټې د تړون بیا کتنه کوي؟
بیا کتنه معنا د دې نه ده چې د دې تړون سره یا مخالفت دی یا د لغو په نیت باندې دي. اصلا د امریکای حکومت د تړون په اړه باندې په محتویاتو باندې کم جدي بحث نه لري، هغه دا چې د تړون مواد په صادقانه توګه باندې خپل تعهدات دښمن پاتې شوی دي، خصوصا طالبانو کني دي پاتې شوی.
فکر نه کوي چې همدغه مسله ډیره مهمه ده؟ کچرته دوی د طالبانو په دښمنو باندې انتقاد ولري نو د تړون مسیر به ممکن بدل شي.
دقیق، ډیره زیاته مهمه ده، خصوصا د افغانستان لپاره، د افغانستان د خلکو لپاره، ځکه چې د تړون پایله به په افغانستان کې سوله او سوله چې پاره باندې پرمختګ لا توسه نه دی شوی. او دا خبره ده چې امریکا خپل وطلو یا هم د خپل د طالبانو سره تړون د افغانستان کې د سولې سره تړي یا د ثبات سره تړي، دا خبره ده. مګر مسیر په مدیریتي شکل یا توقعاتو شکل باندې بدلیدای شي، په محتوایي توګه باندې یا په داسې شکل باندې چې بدل شي چې لغو شي، دا غیر احتمال کم وینم.
د طالبانو په برخه کې خلیلزاد، تاسو کوم مشخصه خبره وکړه چې د هغوی له هڅو خوشاله دي او کنه؟
د دې چې هغه څه چې د امریکای برداشت په د طالبانو په اړه باندې هغه نو یوازې نه ټول موږ تاسو ټول ورنه خبرې، ځکه چې تقریبا مطبوعات شوې دي دا خبرې. او خلیلزاد د امریکای د حکومت یو مامور په توګه باندې یو شخصي نظر دی، یو رسمي نظر دی، هغه موقف نه دی نشه وخته چې هغه د دوی د نوې ادارې چې د اوس مامور دی هغه موقف وسی. په هغه کې نو طبعا دوی به داشت دی چې ټولې هغه هوکړې چې شوې دي بیا په هغه تړون کې دي په هغې باندې لا تروسه قابل قناعت دغه نه دي شوي، اجرات نه دي شوي.
له ښاغلي زاخیلوال نه په مننې لوي خبرتیا وروسته به د خوستي ځوانانو نظر د افغان سولې په تړاو در سره شریک کړو.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
خوستی ویناوال وایي کچرته ځوانان یو لاس شین دوی کولای شي د جګړې شکیل خواوی او نړیواله ټولنه په دې هواد کې د جګړې بندې دوه او دایمي سولې ته وحڅوي. دوی دا سرګندونې د ځوانانو په یو غونډه کې وکړي چې په هغه کې د یو شمیر نورو ولایتونو ځوانانو هم برخه اخیستې وه. له خوسته راپور لر.
د پنجشنبه په ورځ د نوي نسل او ځوانانو جرګې د افغانستان له شپږویشتو ولایتونو وروسته په خوست کې هم د سولې په ملاتړ د خوستیو ځوانانو غونډه جوړه کړې وه. د دې غونډې ګډونوالو وویل که چیرې د سولې لپاره د ټول هیواد ځوانان یو لاس شي نو دوی کولی شي د جګړې ښکېلې خواوې او نړیواله ټولنه په دې هیواد کې خبرو اترو او سولې ته وهڅوي. د سولې لپاره د ځوانانو د اړیکو د ګروپ غړي احسان الله حکمت ازادۍ راډیو ته وویل د دې غونډو نتیجه به له دریو ادرسونو افغان حکومت په قطر کې د طالبانو د اسلامي تحریک دفتر او نړیوالې ټولنې سره شریک شي.
موږ په دې عقیده یو چې دغه ځوانان دي چې پر دواړو خواوو پر طالبانو پر حکومت او همدا ډول پر نړیوالو ټولنې او نورو هیوادونو باندې فشار واردوي سي څو زر تر زره په افغانستان کې افغان وژنه بند کړي او دغه درې څلوېشت کلنه جګړه چې کوم ده دا پای ته ورسیږي.
د نوي نسل او ځوانانو جرګې د غونډې یوه برخه ګروپي کار ته ځانګړي شوې وه او په هغه کې ښځو او ځوانانو په دې بحث وکړ چې څنګه کېدلی شي د سولې په بهیر کې د ځوانانو ونډه زیاته شي. د رڼا ټولنیزې ټولنې مشرې وزیره سعادت د سولې په راوستو کې د ښځو د ونډې په باب وویل
چې څلور لسیزې ځورېدلي یو لس متبه شوی دی. هر خور مور چې وي د هر کورنۍ غړی چې دلاسه ورکړي ډېر درد خویندو ته رسیږي. بنان موږ هم وپتیل چې په دې غونډه کې برخه واخلو او هر هغه اړین ګام یعنی د سولې په راوستو کې ضرور وي وایخلو او د ورون سره څنګ په څنګ دغه غږ بدرګه کړو او تر څو د زمونږ وطن کې رښتینې سوله راشي اصول ته د راوستو لاره هواره شي.
ځوان مدني فعال حبیب الله اسماعیل خیل وویل ځوانان د ټولنې هغه قشر دی چې په ټولو بهیرونو کې جوړونکی رول لري.
د یوې ټولنې اساسي برخه هم ځوانان دي چې هم یو ټولنه بدبختۍ او نیکبختۍ ته سوق کولی شي. نو بینان په دې اساس نه د ځوانانو ونډه ډېره اړینه ده، بلخصوص د سولې په پروسه کې، ځکه چې سولې په پروسه کې یوازنۍ چې ډېر زیان موندله دغه ځوانان دي، هغه څوک چې قرباني ورکړي دي. په دې اساس نه ځوانانو رول په سولې پروسه کې ډېر مهم بوله.
خوستۍ پیغله بشرا ماتوی خزی کولای شي د نارینه او ذهنونو سولې په طرف واړوي.
میرمنو رول په سولې کې زغپل د ملا د تیر په هیڅ نه ارزوه ما چې ډیره مهمه ده، ځکه همدا میرمنې دي چې کولای شي د حتی د ډیرو تکړه او نارینه او ذهنونو مثبت طرف ته بدل کی. او زمونږ ماشاله په خوست کې هم ډیره فعال او تکړه خوستۍ پیغلشته خو یواز لسنوي ته ضرورت ده.
په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو په مخه د افغان حکومت او طالبانو د پلاویو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د 2000 میلادي کال د سپتمبر میاشتې راهیسې خبري روان دي. مخکې امریکایي او اروپایي چارواکي ویلي چې طالبانو له امریکا سره د 2000 میلادي کال په فبروري میاشت کې د لاسلیک کړي موافقې له مخې خپل ژمنې نه دي پوره کړي او تاوتریخوالی ډیر شوی دی.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د ولسمشر اشرف غنی سلاکار حاجی محمد محقق نن وویل طالبانو له ده او یو شمیر نورو جهادي مشرانو غوښتي دي چې د دوی بیعت وکړي. د طالبانو ویان ویلي دي که چیرته داسې شوي وي بد خبره نه ده. شخلی محقق دا خبری نن د طالبانو له لوري د وحدت اسلامي ګوند وشل شوی مشر عبدالعلي مساری د شپږویشتم تلین پر مهال وکړي او د دې تلین په مناسبت ولسمشر غنی په یو ویډیو پیغام کې پر تلپاتې سولې ټینګار وکړ. له کابل راپور لرو.
ولسمشر محمد اشرف غنی د حزب وحدت اسلامي د پخواني وژل شوی مشر عبدالعلي مزاري د شپږویشتم تلین په مناسبت په تصویري پیغام کې ویلي دي چې افغانان په تیرو څلوېښتو کلونو کې له اساسي حقه چې سوله ده محروم دي او تلپاتې سوله د حکومت له اساسي لومړیتوبونو څخه ده.
اوس د دې وخت چې دغه اساسي حق یو ځل بیا ژوندۍ او تضمین شي، له دې فرصت نه په استفادې ډډ وکوم چې د افغانستان حکومت به په ټولو ځواک سره د حق ته د رسیدو لپاره هڅه کوي.
په دغه غونډه کې د افغانستان د خلکو د وحدت ګوند رهبر او په امنیتي او سیاسي چارو کې د جمهوري ریاست ارشد سلاکار محمد محقق وویل چې طالبان له ده او ځینو نورو جهادي مشرانو غوښتي څو له دې ډلې سره بیعت وکړي، خو دوی دا غوښتنه نه ده منلې.
استاد سیاف ویل دو ورځې وړاندې ما ته وویل چې ورسره بیعت وکړم، خو زه بیا هم ما ته یې ویلي چې یا بیعت یا مایت او یا هم بې طرفه پاتې شي. استاد سیاف چې زموږ سپین ږیری دی، یوازې د بیعت غوښتنه یې ترې کړې، شاید له ډېرو نورې هم کړې وي. دا ډول کړنه د سولې مخه ډپ کوي. هیله من یم چې د سولې لاره بنده نشي.
دا چې څه وخت او څنګه طالبانو له دغو رهبرانو سره په دې اړه اړیکه نیولې، ښاغلي محقق یې په اړه زیات جزئیات ورنه کړل. محمد محقق زیاته کړه، طالبانو له امریکا سره د لاسلیک کړي هوکړې په ژمنو هیڅ عمل نه دی کړی. جګړه یې تونده کړې، هغه تور چې طالبان یې ردوي. طالبان که څه هم د ښاغلي محقق څرګندونې نه رد او نه یې هم تاییدوي، خو د دوی د قطر د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته پاستولي پیغام کې لیکلي چې که فرض کړو له کوم چا د بیعت غوښتنه سوې وي یا اوس وسي، هیڅ ستونزه نه لري. له شک پرته یووالی د ملت په خیر دی. په ورته وخت کې د جمهوري ریاست پخوانی مرستیال محمد یونس قانوني عادلانه، تلپاتې او تعریف سوې سوله د هیواد لپاره مهمه بولي.
ذوق زدگی در صلح‌خواهی
په سوله کې خپلې غوښتنې لټول او بې له تېریدنې او غور څخه سوله غوښتل نه یوازې سوله نه راوړي، بلکې موږ له نیابتي جګړې سره مخ کوي. نو لازمه ده چې موږ یوه تعریف شوې سوله ولرو.
ښاغلي قانوني همداشان په افغان سوله کې د نړۍ او د سیمې هیوادونو رول اغېزمن بولي. په نننۍ ناسته کې د اوسني نظام په چوکاټ او تیرو کلونو په ټولو لاسته راوړنو ټینګار وسو. هغه سوله چې د ویناوالو په خبره په هیواد کې د جګړې ټولې جرډې باید له منځه یوسي.
جوان آزادی
خزینه تر سری جزا نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی کې د اف ام په 0.5 نیول شي. د ازادي راډیو په رواني خبری مجلې کې وړاندې یو نړیواله مسله لرو. د جرمونو د نړیوالې محکمې مشر څارنوالي په فلسطینی سیمو کې د جنایاتو د اعدام په اړه رسمي څېړنې پیل کړې دي، خو مخکې تر دې چې دا نړیواله مسله راواخلو، د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې لرو.
ستاسو لا پیغامونو
عبدالنافی افغان د کندهار د میوند ولسوالین د دې لري ته دا پیغام لرم. دا چې انعکاس تلویزیون درې خبر اعلان په یو ورځ باندې مرسوري دي، دا کوم کسان چې دغه شوکار کوي د ازادۍ دشمنان دي. دا نه وایي چې افغانستان کې پرمختګ وشي، د افغانستان د پرمختګ دشمنان دي، دا د مظلوم هولس دشمنان دي. کوم کسان چې خبر اعلان وژني او یا ښځینه خبر اعلان وژني او یا خنه مطبوعات پر ازادۍ باندې بریدونه کوي، دا د وکاس سره نه، دا د ټول افغانستان د مظلوم هول سره دښمنۍ ده چې دوی کوي.
نورستان ولایت وامد صالحین قاری محمد مدنی ازادي رادیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې په ننګرهار کې چې د انکار رادیو یا تلویزیون رقم کارمندان شي په دې رحمانه ډول باندې په شهادت باندې ورسول. واقعا چې دا یو غیر انساني او غیر شرعي او غیر اخلاقي عمل ده، او په هیڅ دین کې او په هیڅ منطق کې داسې عمل مشروعیت نه لري. نو زما په نظر باندې بدبختانه تعمون کې حکومت د خبري اعلان او خوندیتوب او د هغوی د امنیت په ساتلو کې کلي شکل باندې پاتې راغلی ده. متاسفانه هغه مجرمین او هغه جنایتکاران چې حکومت هغوی نیسي، هغوی چې دي په جزا نه محکوموي، همدا سبب د دې درځي چې نور مجرمینو ته هم د داسې تروریستي اعمالو روحیه ورکوي. نو بنا ان زمونږ دا غوښتنه ده چې د خبري اعلان او په موږ کې د ټول ولس د امنیت په تامین کې د هغوی د خوندي ساتلو لپاره حکومت خپل اقدامات باید وکړي. والسلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا سجی رډو د دې خبري مجلې ورستای مطلب راخلو د جرمونو د نړیوالې محکمې مشر څارنوالي په فلسطیني سیمو کې د جنایاتو د ادعاو په اړه رسمي څېړنې پیل کړې دي. دې کار د اسرائیل او د امریکا د متحده ایالاتونو انتقادونه راپورته کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په یو بیان کې ویلي چې د محکمې له دې پریکړې سره متحده ایالاتونه مخالف دي او پرې مایوس دي. نور تفصیل د اجمل اند په راپور کې.
د جرمنو د نړیوالې محکمې مشر څارنوالي فتاو بن سودا پرونو ویل ل پینزو کلنو لومړنیو ارزونو ورسته د هغه دفتر غواړي محاصره شوی غزه او د اسرائیل لخوا په اشغال شوی لویدي زغاړه کې د 2014 میلادي کال وروسته د پیښو څېړنه وکړي. د موړې په یو بیان کې ویلي زموږ اصلي اندېښنه باید د جرمنو د قربانیانو په اړه وي. د دې په وینا دواړه فلسطینیان او اسرائیل د تاوتریخوالي او نامنې لوي وګدي دوري راپورته کیږي چې ټولې خواوې کړولې او سورولې. د جرمنو د نړیوالې محکمې د مشر څارنوالي ویلي دا څېړنه چې د دې محکمې د راتلونکي مشر څارنوال کریم خان لخوا اداره کیږي به په خپلواکه بې طرفانه مسلکي پرته د ویرې او د چا د پلوي وي. تمه ده چې په فلسطیني سیمو کې د جنایاتو په اړه به دا څېړنه د حماس ډلې تر واک لاندې غزې تړنګي چې د اسرائیل او فلسطیني وسلوالو ترمنځ د کړکیچ مرکز دی او همدارنګه په اشغال شوې لویدیځه غاړه کې پر اسرائیلي هستوګنځایونو او پر ختیځ بیت المقدس متمرکزوي. کارپوهان وای اسرائیل په ختیځ بیت المقدس او اشغال کړی لویدیځ غاړه کې د میرسایینو د پالیسیو په خاطر د دې څېړنې په پایله کې د عدلي تعقیب سره مخ کیدای شي. اسرائیل په 1948 میلادي کال کې د منځني ختیځ د جګړې پر مهال لویدیځ غاړه غزا او ختیځ بیت المقدس ونیول. نړیوال ټولنه په دې سیمو کې د اسرائیلي میرسایینو جوړول د نړیوال قانون لمخې غیر قانوني بولي. سره لدی چې د فلسطینیانو خپلواک دولت نشته، دوی ته په 2012 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلی کې د څارونکو په توګه برخه ورکړل شو. دې کار فلسطینیانو ته اجازه ورکړه چې د جرمنو نړیوالې محکمې په څیر له نړیوالو سازمانونو سره یو ځای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په یو بیان کې ویلي د جرمنو نړیواله محکمه پر دې موضوع د څېړنې قضایي واک نه لري، ځکه د پوینا اسرائیل د دې نړیواله محکمه غړیتوب نه لري او نه یې خپل اړخ واک ورکړي. نو موري همدارنګه په دې اړه د امریکا د دریس په حق لول چې فلسطینیان د داسې یو خپلواک دولت په معیارونو هم پوره نه دي چې د جرمونو نړیواله محکمه کې ګډون وکړای شي. اسرائیل هم ورته قانوني دلیل وړاندې کړی. د اسرائیل صدر اعظم په یو ویډیوي بیان کې ویلي چې اسرائیل تر برید لاندې و. د نتنیاهو په وینا په حق کې د جرمونو د نړیواله محکمه چې د یو طرفه بللې پریکړه د په وینا يهودي زد او ریاکارانه ده. د اسرائیل صدر اعظم په دې بیان کې خپل خلکو سره ژمنه کړې چې د حقیقت لپاره به تر هغه مبارزه وکړي څو چې د په وینا د درسوایي پریکړه لغوه شي. فلسطینی اداره چې د اسرائیل لخوا د اشغال شوی لویدیځ غاړې په ځینو سیمو اداري واک لري د دې پریکړې هرکلی کړي. د فلسطینی ادارې د بهرنیو چارو وزیر ویلي دا ګام چې وګو د انتظار ورته شوی د فلسطین د هغه سختو هڅو سره مرسته کوي چې غواړي عدالت او حساب ورکول ترلاسه شي. هغه څه چې د دې فلسطینی ډیپلوماټ په وینا د سولې لپاره ضروري بنسټ جوړوي. سره لدی چې د جرمنو نړیوالې محکمې څېړنې سملاسي اسرائیل ته کوم ګواښ نه پیښوي او خی کلونه ونیسي چې مخکې ولاړ شي، خو دا محکمه د دې واک لري څو د هغه کسانو د نیولو حکم وکړي چې پرې د جرمنو شک وي. دا به د هغه اسرائیلي چارواکو لپاره یو عیني مسله وي چې که پیدا شو جنایاتو کې د لاسرلو شک ورباندې وي او د جرمنو د نړیوالې محکمې غړو هیوادونو ته سفر کوي. د جرمنو نړیواله محکمه په هغه هیوادونو کې د جنگي جرمونو، بشر ضد جنایاتو او ټول وژنې د پیښو د عدلي تعقیب لپاره وروستی انتخاب دی چې خپل ښکیل هیوادونه په دې اړه د څېړنو وړتیا نه لري او یا نه غواړي څېړنې وکړي.
نوی کال نوې پیړۍ، څوارلسمې پیړۍ د لوړو ژورو پیړۍ وه.
ته برای ما کفایت نمی کنه که ملکه باشم، بخوام وزیر معارف هم.
هغه حرکتونه لږ عجولانه و.
Soviet military forces have invaded sovereign nation of Afghanistan.
وقتی که می خبر شنید خدا ببخشش اشکاشگر رسته بیش روان شد.
And we stand together to win the war against terrorism.
خدای جل جلاله په نامه لوړ کوم.
کومه درس بخریم، تعلیم کنیم، او فوتبال کنیم یا ورزش کنیم.
پنځله سم پیړی د هیلی ویرشکاری.
تنها چیزی که در افغانستان میخواییم امنیت است.
ای کشور خدمت بکارم کده عق مبارز باشه.
گلان چمنیان و کری تو دیه سر باید مرسته سی و اتوان سنسور و شکلی سی.
آزادی راډیو په د کال او پیړۍ لپاره ځانګړي پروګرامونه او مستندونه خپاره کړي. منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي، fm/15 azadiradu.org facebook.com/azadiradu